یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو دوستانو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو ته موزه اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هغه رپورټونه تایید نه کړل چې ګوندې وسلوالو طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کم کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملکي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت دا بیان د افید نړیوال سازمان د وروستي رپورټ په ځواب کې ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې په الوتکه د تیر دوشنبه په ورځ د غزنی په د یک ولسوالۍ کې ولوېده. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس وایي سږ کال به 40,000 کوچنیان په دې خاطر چې وسلوال اجازه نه ورکوي د پولیو پر ضد د کمپاین له واکسینه پاتې سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د منځني ختیځ د سولې لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوي اعلان کړي پلان له ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د ولسي خلکو امنیت ته پام کوي. د دفاع وزارت ویاند دا بیان د افید نړیوال سازمان د تازه رپورټ په جواب کې ورکړی دی. امنیسټي انټرنیشنل یا د افید نړیوال سازمان ویلي چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان ملکي خلک د جګړې له امله سخت متاثره شوي دي. د ادارې په رپورټ کې چې پرون پورسو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یا یونما په استناد راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2,503 ملکي خلک وژل شوي دي او 15,618 نور زخمیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې اکثر تلفات د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو ډلو د بریدونو او چاودیدونکو موادو د انفجار لامل پیښ شوي دي. خو په ورته وخت کې دغه د افی نړیوال سازمان په رپورټ کې وایي چې د هوایي عملیاتو چې د افغانستان حکومتي ځواکونه کوي او د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونه کوي ملکي تلفات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی وایي
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومره برخه کې زموږ د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د افی په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې مرستیال مشر عمر وړایچ وایي چې په 2000 میلادي کال کې باید نړیوال ټولنه په افغانستان کې پروانه جګړه کې د ملکي خلکو د تلفاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسی. د امریکا دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کوي چې د تیر دوشنبه په ورځ الوتکه د غزنی په دهیه کلسوالۍ کې راولوېده او هغوی ووژل سول. د امریکا پوځ پرون وویل چې د دې پیښې قربانیان یو 46-کلن ډګرمن پاول کیوس او بل 30-کلن توران رایان اس فینوف دی. د دې الوتکې د راغورځېدو په اړه څېړنه کیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د سعودي عربستان د شهزاده سلطان په هوایي اډه کې خبريالان ته وویل چې د ډېر ډاټ لري چې د الوتکه وسلوالو طالبانو نه ده ویشتي. طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو د امریکایي الوتکه ویشتي ده او بیا یې راغورځولې ده. جنرال مکنزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دې الوتکې د سقوط د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و، له دې امله دوی ونه توانېدل چې ژر تر ژره د الوتکې د سقوط ځای ته ځان ورسوي. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپای وایي چې په ځینو سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزرن پر ضد د واکسین د رسیدو مخنیوي کیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین به لږ تر لږه 40,000 کوچنیان چې تر 5 کلونو یو عمر کم یا 15 کلن دي محروم پاتې سي.
بعضی دې څو ګروپونه شته دي چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خو هغه بیخي حتی زمونږ په کلینیکونو په داخل کې زمونږ روټین واکسین هغوی بند کړي دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړی کو دا ځای د پیش لري کې مونږ چې تر اوسه پورې کوشش کړی دی هغه مونږ په دې نه توانېدلي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږیږو.
پولیو داسې ویروس دی چې کوچنیان فلجوي او حتی وژني. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو کوچنی ګزرن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ وروستي دوه هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزرن وهي. ټاکل شوی چې د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ سي او د دې هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د اوکراین له نورو چارواکو سره به وګوري. له کیف څخه پومپیو داسې مهال کتنه کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا د محاکمې اساسي محور پر اوکراین د څرخي. ټرمپ په استازو جرګه کې ډیموکراتانو له قدرته د ناوړه استفادې او د استازو جرګې پر وړاندې د خنډونو د جوړولو په دوو مواردو رسمن تورن کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به وروسته د هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ لپاره د سولې پلان اعلان کړ نن مسکو ته ورسېږي. دغه پلان چې جمهور رئیس ټرمپ د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان کړی د نتنیاهو له تود خود ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له ساړه هرکلي او د فلسطینیانو او نورو هرکلي سره مخامخ شو او فلسطینیانو او یو شمېر نورو ولسونو په دې اړه له قهره ډک عکس العمل خپور کړی دی. د پلان له مخې به اسرائیل په لویدیځه غاړه او د اردن په ستراتیژیک دره کې پر یهودي میشتو ځایونو کنټرول لري او بیت المقدس په د اسرائیل د نوې شل شوي پلازمینې په توګه په رسمیت پیژندل کیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که جمهور رئیس ټرمپ آن د دې هڅه کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وګڼي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه دې استیزا او له قدرته لرې شي. د ټرمپ یو مدافع وکیل آلن دیشویتس وویل چې هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استیزا اساس نه شي کېدای.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان حکومت هغه ریپورتونه نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کم کړي دي.
ای که در کجا میدان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده اما متاسفانه جنگ بوده.
دا صدیق صدیقی دا ولسمشر ویاند چې څرګندونه به په یو ریپورت کې وروسته درته وړاندې کو. دا ازادي رادیو خبرونه البته د افغانستان لپاره نن اتلس کلن شولې پر دې موضوع هم ریپورت لرو.
ما نو ماجی شیر زمان او مونږه 12 ساعته ازادي رادیو او وخی خبرونه کوي.
دا به هم واوري چې د افغانستان جګړه په نړۍ کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له کبله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې. د بخنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې دا خبره کړې. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. دا ازادي راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غواکې. په وروستیو کې ځینې ریپورټونو کې داسې ویل شوی دی چې ګوندی په افغانستان کې طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په ټپه درولي او پر افغان ځواکونو یې راکم کړی دی، خو افغان حکومت دا ریپورټونه نه تاییدوي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې اړه چې بریدونه چیرې کم شوي که نه دي معلومات نه لري، خو پر افغان ځواکونو بریدونه دوام لري او جګړه لا هم روانه ده. نوموړي په هغه وختنه بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت یې د سولې تر هر ډول خبرو مخکې له طالبانو لري او هغه د اوربند وختنه ده. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام موضوع تعقیب کړی ده، هم د اوسره سره د کابل سټوډیو نه دی. اکرام صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
ډېره مننه ان صاحب. وروسته له هغې چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې دغه ډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو ښارونو کې حملې نه دي کړې او افغان حکومت وایي چې په بېلابېلو سیمو کې جګړه شته ده، دوام لري او طالبان چې دي دوی پوځي او ملکي اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل دی وایده چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې کمه شوي یا زیاته شوي، خو مهمه خبر دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه په امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې حملې شوي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا حملې بیخي ودرېږي او داسې سوله راشي چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي. نوموړي یو وار بیا د افغان حکومت په پخواني دریز ټینګار وکړ، ویل طالبان باید اوربند ته غاړه کېږدي او له دې لارې یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نن ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي دي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې. اجانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړ چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، نن ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرېدو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالو باندې مذاکرات جریان لري. دونه ویل چې دا مذاکرات له چا سره دي؟ سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده، خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د جګړې د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي او په روان ژمي کې د تیرو کلونو په پرتله د جګړو د سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټر اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په دې سربېره په وروستیو درې اونیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه هم خپاره شوي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د د پونوم د تهاجمي عملیاتو له پیلیتو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د سې شنبه په ورځ هم د غزنی په دایک ولسوالۍ کې په غزې کې چې امریکایي الوتکه لیدلې و، د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخت جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لیدو سیمه ته ځانونه ورسوي. بلې انسب
ډېر زیاته مننه کوي اکرام الله اکرام او چې په افغانستان کې د رپورټونو په اړه سره معلومات شریکول چې وایي وسلوالو طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه په بشپړه توګه درولي او پر افغان ځواکونو یې بریدونه کم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د ازادي رادیو نشرات 13 کلن شو. لنن څخه 13 کال وړاندې ازادي رادیو په کابل کې په پښتو او دری ژبو درې ساعت خبرونه پیل کړې. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په اف ام او همداشان په ای ام څپو خبرونه لري چې منځنۍ څپې دي چې له افغانستان سربېره په یو شمېر هیوادونو کې هم اوریدونکي لري. رحمت الله افغان د ازادي رادیو د 13 کلن مزل په بهیر کې لوړو ژورو ته کتنه کړې.
د آزادۍ په چپو کې
در امواج آزادۍ
د هغه غږ دی چې لنن څخه 13 کال وړاندې په افغانستان کې په لومړي ځل د ازادي راډیو له چپو خپور شو. ازادي راډیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت ماخام په بجو او در شوه کو په دری او پښتو ژبه خبرونه پیل کړي. په لومړي سر کې د ازادي راډیو درې ساعته خبرونه لرلې، خو دا مهال ازادي راډیو په دری او پښتو ژبه 2 ساعته خبرونه لري. ازادي راډیو چې د افغانستان په وخت سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري چې هر سر ساعت په سر کې خبرونه او نیم ساعت وروسته د مهمو خبرونو سرټکي خبروي.
ازادي راډیو د کابل په ګډون په یو شمیر مهمو خارونو کې د 7.5 اف ام او په ټول افغانستان کې په 12.2 ا ام سپو خبرونه لري. د ازادي راډیو وویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنیزي حقوقي ځوانانو مخدره موادو د ښځو او بشري حقوقو او نورو ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. دا چې د ازادي راډیو په اړه عام افغانان څه نظر لري، د بدخشان، کندهار، کابل او هرات ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو په اړه دا سوایی.
ما انو ما جیشه زمان او مونږه 12 ساعت ازادی رادیو او رو خیخ پراونه کی
و ما از 8 سال بعد این سو برادیو آزادی گوش میتم. برنامه هاش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان و ملنگ خاکسر ده ده ننگرهار ولیت و سیدون که ده رادیو چه منگ او رو او پر طول افغانستان که او ریدل کی گی خوشبختانه ده سیخ پراونه لری چه حقیقتون پا دی که دیر زیاد موجود دی.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تان به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثل پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادي راډیو د محل تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې ملیونونه کسانی د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، ویډیو، انستګرام او نور چلنونو لاره تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي راډیو سره دومره مینوال من دومره مین خلک مین لري چې هاته خبرونه د افغانستان د تاریخ ته لیکلو هوډ لري. سید محمد عارف ل 50 کلونو رئیس د ازادي راډیو خبرونه په خپل قلم لیکي او ارشیف کوي.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های
ټولی رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دري لیکي او زما د خوښې رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
مورید پسند مس به اساس ما گوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم دغه زنده بودم خواهم کرد.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړم د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو پر سوالو کې ونډه واخلم.
زما یوازنی موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه لیکم همداده چې همداده هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبريږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په خوا کې په هیواد کې څه تیر شوی دي.
ازادي راډیو د افغانستان په پراک او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبریالان لري چې په خپل وخت کره او بېطرف خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونې په پای کې موږ سره د ټلیفون لاري هم په تماس کې شئ او د ازادي رادیو د خبرونو په اړه را سره خپل نظرونه څرګند کړئ. البته په 12:30 بجو چې زموږ لنډ خبرونه خبريږي، په دغه موده کې ستاسو څو ټلیفونونه ما خلو او زموږ د خبرونو په اړه ستاسو نظرونه اورو. اوس هم څو اقتصادي خبرونه خان محمد سین دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت پر روان میلادي کال کې 6000 بزګرو ته د کرنیزو پورونو د ورکولو زمینه برابره کړې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنې د پراختیا وجهي صندوق له لارې په ټول هیواد کې بزګرو ته 1.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړي.
از سال 2010 تا کنون وزارت زراعت از طریق صندوق وجهی انکشاف زراعت توانسته بیش از 8 میلیارد افغانی را برای دهقانان در ولایت‌های مختلف قرضه بده.
دوبل تیر کال د هیواد شاوخوا 3000 بزګرو د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق نه پورونه اخیستي. د افغانستان د کرنې د پراختیا له وجهي صندوق سره د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یا USAID مرسته کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آغا خان له بنسټ سره د اقتصادي همکاریو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دغه وزارت ویان یونس سالک ازادي راډیو ته وویل دغه هوکړه لیک په لومړی پړاو کې د افغانستان د اقتصاد د وزارت او د آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شوی او په دوهم پړاو کې به په دری اړخیزه توګه د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو او آغا خان بنسټ ترمنځ لاسلیک شي.
همکاري استفادي یا انصاف و مناسک مسئول بین مرز افغانستان و تاجیکستان با مؤسسه آقاخان را خود هر دو طرف متعهد به همکاری مشترک شدن که بتوانن از طریق تاکید پروژه ها، از طریق صحبت های مرزی، از طریق برگزاری نمایشگاه های مشترک بتوانن زمینه بهتر توزیع برای مردم به اونها فراهم کنند.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د سیمیزو پروژو پلی کول د کارمندنې پروژې او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ سرحدي همکاري دغه هوکړلیک برخې او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند څلور اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه پنځه افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ روپۍ یو زر اتیا افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه څلور اتیا افغانۍ. دا ول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې دا موري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره د نړۍ په کچه یو له خونړیو جګړو نه ده. همدارنګه به ستاسو پیغامونه هم څو شېبې وروسته راواخلو. د ازادي راډیو خبرونې اتلس کلن شوي. تاسو د ازادي راډیو د خبرونو په اړه څه نظر لرئ؟ څومره موده کېږي د خبرونې اورئ؟ ستاسو څو ټلیفونونه هم یو لس یا نه دقیقې وروسته راخلو. خو تر هغې مخکې یوې نړیوالې موضوع ته راسو. د نړۍ د مهمو موضوعاتو په سر کې بیا هم په چین کې خپره شوې وایروسي ناروغي ده. دا ناروغي نوره هم خپره شوې اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوې ده چې د روغتیا نړیواله اداره نن په دې موضوع غونډه وکړي. اسمت ساروان موضوع تعقیب کړي، اوس سټوډیو کې را سره دی چې خپل معلومات له تاسو سره شریک کړي. ساروان صاحب، په چین او نور نړۍ کې دا ناروغي څومره خپره شوې؟
هم صاحب مننه. د نړۍ مختلف هیوادونه خپل اتباع له نورو جلا کوي چې د چین له اوهان ښاره ورغلي دي. په وروستیو ورځو کې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ځانګړې الوتکې چین ته واستولې او خپل اتباع یې ترې وویستل. نو اوس کوشش کوي چې هماغه کسان چې د دوی هیوادونو ته ورغلي دي له نورو جلا کړي او جلا یې وساتي. دوی ویره لري چې په چین کې د کرونا ساري ناروغي به چې تر اوسه پورې پرې یو سلو اویا تنه مړه شوي دي نور هم خپره شي. د چین په تبت کې نن په دې ناروغۍ یو اخته کس وپېژندل شو او په دې توګه اوس د چین ټولو برخو ته دا ناروغي خپره شوې ده. همدارس لشت لژه په شپاړسو هیوادونو کې د کرونا په ناروغۍ اخته کسان تشخیص شوي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې تر و اویا زره زیاتو کسانو په دې ویروسو ککړ تشخیص شوي دي. یا په بل عبارت دوی تاییدوي چې په چین کې و اویا زره تنه په دې ناروغۍ اخته شوي دي.
په نورو کومو هیوادونو کې تر اوسه د دغه وایروس ناروغان تشخیص شوي؟
ما وویل چې په شپاړس هیوادونو کې لکه په امریکا، فرانسې، جرمني، متحده عربي امارات، استرالیا، سنگاپور، جنوبي کوریا، نیوزیلند او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې د کرونا قضیه هلته دوی ثبت کړي دي.
د دې ناروغۍ د نښو، علایمو او همدارنګه د درملنې واکسین په اړه تر اوسه پورې څه پرمختګونه شوي؟
انسب اول خو دا ناروغي په چین کې په د ووهان ښار کې کشف شو، وموندل شو، تشخیص شو او هلته ویل کېږي چې یو ژوی د دې ناروغۍ سرچینه او له یو ژوي څخه انسان ته انتقال شوې ده. دا ناروغي دقیقا سارس ناروغي ته ورته ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې په چین کې خپره شوې وه. هغه هم ډېره زیاته وژونکې ناروغي او کرونا وایروس وای چې دقیقا نغته ورته ده. د دې ناروغي نخه داده چې سخته طبي ټوخی ورسره مل وي، د انسان په ټټر یا سینه کې درد وي او همدارس ساتنګي ورسره مل وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. اسمت ساروان و چې په چین کې د خپرې شوې وایروسي ناروغۍ په وروستیو شمیرو او همدارنګه نورې نړۍ ته د دې په خپرېدو او نخو علایمو یې را سره خپل راټول کړي معلومات شریک کړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې څو شېبې وروسته موږ سره تماس ونیسئ او د ازادي راډیو د خپرونو د اتلس کلن مزل په اړه راسره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د ټلیفون نړیوال شمیرې د 00 څلور سوه شل دوه ویش یولس
2 شپږ څلوېښت 01 بل شمېره مو دا 00 څلور سوه شل 22 11 2 15 څلوېښت 01 کورنۍ شمېرې مو دي 00 یعنی 00 00 04 شپږ سوه او شل همدارنګه بله داخلي شمېره مو ده 00 23 43 16 اوس هم مخکې له دې چې ستاسو څو ټلیفونونه راواخلو بله موضوع راخلو د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه ده د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورټ کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو وشونکې ده د سازمان د حکومت مخالف وسلوال په ځانګړې توګه وسلوال طالبان او داعش د ماشومانو او ملکي کسانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان بللي امید زهیرمل پرې ریپورټ لري
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په روسیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو راپور کې دا نه ده روښانه شوي چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نورې ټپیان دي راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده خو د حکومت مخالفو وسلوالو دې ډلو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي خو طالبانو وړاندې ورته راپورونه رد کړي دي په دې راپور کې همدا ډول د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکي مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته وه د بخښنې نړیوال سازمان د ملکي مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی
په خواشینی سره چې د طالبانو ګواښ حملې او تهدیدونه بدون د موږ د ماشومانو لپاره یو ګواښ دی خطر شته نو د افغان دولت یو ځانګړی مسولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کی او هر څه وکي او هر هغه برنامه عملی کی ترڅو موږ ماشومان خوندي وي موږ ټول نه هدو نه دغه تعهد او عمل لري
د سازمان نړیوال ټول نه وخت چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې به تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چارتي ایدا او هغه ډول عدالت چې پوروړي دي ماستر راوړي د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي
دوستانو ریپورت مو واورید لکه مخکې مو چې ویل ستاسو څو پیغامونه راخلو د ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه اتلس کلنې شوې تاسو دا زموږ د خبرونو بهیر څډول ارزوي په دې بل تاسو څو پیغامونه واورو یو ملګری را سره په تماس کې دی اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ
سلام علیکم اجمل انکه تاسو سلامونه او دونکو ته ټول د افغانستان کی څو کاوري سعودي عرب امارات کې اوري او ټول ځای چې پښتانه او
دا سرکاري چې دی
اخون دا دی چې انده کال زمون ته دی راځي سره د سولې رادیو پایل شي د سولې رادیو او د سولې پروګرامونه او د سولې پیغامونه ته کې پایل شي نو کدي هله
ډیر زیاته مننه اخونزاده صاحب په امدی هیله چې په افغانستان کې سولې راشي او زموږ ریپورتونه او خبرونه هم د جنگ جګړو نه زیات پر سولې او د یو سولې ژوند په بیلابیل اړخونو متمرکز وسی بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې د عادت ورسو مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم راته وایي او بیا راته وایي چې زموږ د خبرونو د اتلس کلن بهیر په اړه څه نظر لري
ډیر مننه زمری سر پختاس ته سلامونه وایم دوهم قدم کې د تلسکلنی ازادي په اړه تاسو ته مبارکي وایم ټول اوریدونکو ته او په خاصه ډول هغه اوریدونکو ته چې اوم دا اوس ما هغه اوري د کندهار ولایت ارغندا ولسوالۍ څخه اسلام شال سره
ډیر زیاته مننه مشال سب څومره وخت کې زموږ خبرونه اوري
بس تقریبا چې توا خبر خپل په رادیو په هیدلو او یا اوریدلو یا د خبرو په معلوماتو په سبب ستاسو د رادیو یو همکار یم او اوریدونکی یم. نو تقریبا دلته په کندهار کې چې کوم پیښه یا یو سروې یا یو کومه پیښه یا قضیه سي
مننه کو د دې ورورنا د واقعن مخت پیغامونه تل راستي کورې ودان بل اوریدونکو ته ورزو تو خې سپ تاسو را سره مهرباني وکي ک په لندو ټکو مراته پیغام وای زموږ د خبرونو وخره رسیدي.
السلام علیکم. تو خې د زابل ولایت شاجول ول فرښت سره په تماس کیم. ان غوښتیا هم د ازادي رادیو پر رسیدي زدا تل اسکل د ازادي رادیو